درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونې سیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده او په کې ادبي کلتوري او فرهنګي ریپورتونه او مسایل خبريږي خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لر په مخې د دې سات خبرونه ده په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې واوسي. او اروپایي ټولنه او برتانیا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر پلان سلا شول. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتره وتختول. دا یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتب هم خلاص کرده
بود، یه اگر کشو داشته مدرکشو کم کم کرده بود. دوی سویم خونزه خلاص کرده و کراچه چلا ولد کور ده خرس لپاره پا انتخاباتو که کار ونی و سورک دیه و داره کلان نده مال. پا پروان که ده تاکنو ده خپلواک کمیسون ده ولایتی دفتر مشرب دلوحاب قهار صافی ازاده رو تا ویلی چی ده قومی مشانو پا منزگلی توب ده خپلو کارکونکو ده خلاصون حسی کهی. دا پروان امنیه کماندان محمد حافظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویلي د قومي مشرانو لخوا ورڅخه غوښتل شوی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره د پوځي عملیات نه کوي. ولی زاده زیاته کړې داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره پیسې غوښتي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانې تاریخي اثر په هنګکان کې نندارې ته کېښودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومند وویل دا اثر به راتلونکي میاشت چین له موزیمه هنګکانګ ته یوسو او هلته به یې نندارې ته کېږدو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وینا د باختر د ګنجني اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او نور هیوادونو کې هم نندارې ته وړاندې شوې دي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووسي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې و. دغلته یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسؤلې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول واوسي. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندوي. ښاغلی اوغلو زیاته کړه دی وایي موږ به د سولې چینه عملیات 140 ساعته ودرو څو د پي کي کي او واي پي جي ځواکونه له مستونزو څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، دا اوربند یوازې د دوو مشو قواو ترمنځ کېږي. موږ یوازې عملیات ځنډوو چې تر هغې ډلې له امن سیمې واوسي. مولود چاو شغلو چې د سوریې په شمال کې مولود چاو شغلو زیاته کړه چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت د پوینا ودرول شي چې ټول وسلوال په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې کردان مشري کوي په انقره کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه یې لا تبصره نه ده کړې. اروپایي ټولنې او د برتانیا لخوا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر پلان موافقه شوې. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمانونه تایید کړي. د اروپا د پارلمان وویشغلو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله خو باید د هر غړي هیواد په کورني پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا دې لپاره لندن د اکتوبر 1.3 نېټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسولی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل دوی دا موافقه باید دا اروپا کمیسون نرو سبا تایید کړي او بیا به د برطانیې د عوامو مجلس ته استول کېږي او تر هغه وروسته به اروپایي پارلمان ته سي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ چې د اروپایي پارلمان استازي به وروستۍ خبره کوي. دا اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معاملې کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې فوق العاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور لغبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلند ګوند استازي ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. او په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ترامپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استعزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته غړو په غونډه کې دا خبرې کړې چې د ولسمشر د استعزا د امکان په اړه څیړنه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ترامپ د جولای په 15مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ترامپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنې وکړي پلټنې کوي. دا د ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استعزا بحث راپورته کړی، خو ترامپ او زیلینسکي ویلي چې داسې خبرې نه دي کړې چې د سوال وړ وي. دا او خبر دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي ریپورټ کې په افغانستان کې په بېساري توګه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایل شوي چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول د جمهوري ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وسلوالو حملو کې ملکي تلفات د اندېښنې وړ بللي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په دې اړه چې د یوناما په ریپورت کې د ملکي تلفاتو په اړه نور څه جزئیات راغلي، د واصل وصال ریپورت اورو.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې کچه لوړه شوې ده. د یونما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2% زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو لمخې د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې 8,209 شتنو ته مرګ شوبله وخته چې پکې 2,503 تنه وژل شوي او 5,608 تنه نور ټپین شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې څومره کسانو ته مرګ شوبله وخته د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسی وګړو د مرګ شوبله لوړه کچه خی چې د جګړې ټولې خلې خواوې باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په تیرو 9 میاشتو کې د ټولې مرګ شوبله 2% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 6% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوی دی. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبله تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوی نوی چاودیدون کې توکي یاد شوی چې د ټوله مرګشوبلې دوسل وخت سلنه جوړوي. بل لامل یې ځمکنۍ جګړې یاد شوی چې د یاد مرګشوبلې 90 سلنه او ورپسې هوایي بریدونه دي چې د ټوله مرګشوبلې 11 سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په ځمکنۍ او جګړو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګشوبلې د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي کالي ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرګشوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګشوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرګشوبلې که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې راوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګشوبله زیاتېږي.
ښاغلی تدبیر د جګړې له اړخونو غواړي چې د جګړې اصولو ته په درناوي سره د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې یوازې په سړو سیمو کې 9% زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوریه نزهت پرون ازادي راډیو ته ویل 8,900 زده کوونکي په 1398 کال کې ښوونځیو ته جذب شوي دي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان پوهنې وزارت وایي سږ کال د 28 ولایتونو په سړو سیمو کې شاوخوا 8,200 زده کوونکي چې 3,000 سلنه انجونې جوړوي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوري نهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله زده کوونکو د جذب شمیر سږ کال 8,000 پورته ده. دا وایي الله 8,000 څخه زیات زده کوونکي سږ کال موږ ښوونځیو ته جذب کړي دي. د ګرمو سیمو د زده کوونکو جذب د وږي په 15 پیل شو. اوس 2 میاشتې فرصت لرو. موږ هیله لرو چې د دې فرصت پای ته رسېدو سره زموږ د جذب 1,000,000 ته پورته شي. اوس مهال د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ په کندهار، هلمند، فراه، لغمان، کونړ، نیمروز او ننګرهار کې روانه ده. د پوهنې وزارت د زده کوونکو د جذب زیاتوالی د دې وزارت د عامه پوهاوي او د 1,500 خزینه ښوونکو جذب په 3 کلونو کې یادوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوهنې وزارت کولی شي دومره شمیر زده کوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن پیړه وایي
که دوی ته د هغه وخت کې چې د مالی وزارت 10,000 بستونه د کال ورکول د 1,500 شاګردانو ظرفیت موجود و، اوس چې د مالی وزارت په ټولو 5 کلونو 10,000 بستونه ورکړي دي، دوی په کومو امکاناتو 1,500 شاګردان جذبوي؟ زما د نظره دوی باید دقیق ارقام ورکړي، او دقیق ارقام په دې معنی ده چې حکومت دوی ته به امکانات ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د زده کوونکو د زیاتوالي خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې 50% ښوونځي لا هم ودانې نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم مخکې لدې چې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام درواورو، دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2,500 ملکیان وژل شوي او له 5,600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته به اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې له ښکېلو خواوو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامیچی یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله دا هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یوه لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درېو میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درېو میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1104 اویا ملکیان وژل شوي او 3109 دیرش نور ټپیان دي. د ورځپاڼې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 13 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8مه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو ویې ویل چې لوبریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکاډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري واغه نندارچیانو ته یا
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبرې وکړو. په زرپان کې به لنډ کیسه واړه خدایان واوري
ته مور نه یې ته یو ظالم یې له همدې خبرې سره ما ماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري هغه بلوي او ستر کارونه وکړي تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي په لار ورو ورځي له منډو لویږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
سورز وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ون مانځل شو، خو له بده مرغه مانځنه په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعه او اثر تو ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطف او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنی او مفهوم د لیکدولو لپاره تر سره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخ نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کول ته وایي. په ټولیزه توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویل شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضي او د تورته نوري پوهی چې انسان ته د چاپیریال، طبي علوم او ټولنیز علوم د لا پوهاوی سره مرسته کوي. خو خکلی هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړي پوهه ده چې په خکلا پیژندنه کې د پوهیدو جوګه کیدلای شي. کله اوګه بحث تیر شونه ویل شو چې د بشری ټولنې د پرمختګ هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خپلو هنرونو ته پاملرنه وشي خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې لدی چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یو بل څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته پخاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتني دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزانې یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګې او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. ده هر چا او ده هر سیمی ده خلق و مزاج و طبیعت ده موگا شرقیان ده پسرلی ندیر خوان نخلو.
ده وایی چی پا شرق که ده پسرلی مینوال او پا غرب که ده خزان مینوال زیاد وی. خب اوس وقت که پا شرقی لیکوالو که هم ده خزان مینوال پیدا شویدیم. ده افغانستان ده علوم و اکادومی سلاکار سلیمان لایق بیا وایی چی ده خزان موسم یه خوخ ده. خدا چی خزان نوری کمی زنگرتیاوی لری حقا وایی.
خزان یعنی ده نباتات و ده گلون و او ده بوتو ده بیده که دو فصل ده. دمغه ولایتم دغه سره لکه وخت چې په کې زیږیدلم تر اوسه پورې بيخي ویده نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر د دې د هستۍ محصول ده. کله یې غمجنی کله یې بیواکی په جامعه کې کله یې تر فشار او ستم لاندې هغه دغه فصل ته زیل رنگونه د غم علامه بولي او غمجنی وریځې د وریځو مستي په غرونو حمله او باد مورپسې دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرام وریځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تیریږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اړونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نسم ورته ویلی یو غمجن یو کله غم احساسوم او کله غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره ارتباط ولري د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي خصوصا هغه منصور آثار دي منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثری چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوی دی.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې چې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلې وي زیار ایستلې وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیات پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د محبت د زړه د درد سرمایو چې پانی اوچې پانی، د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، جب پسر لی دخائستو.
تیرونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار لیکوال چیډونکی او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوران دی په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی، او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوی مکلی ز د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغاني فرهنګ پوهني او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو، او هم د داوود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکری د نوی میکالیزین مانزغونډه د تیری چهار شنبه پورز د افغانستان د علوم اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علوم اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څیړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستی وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دري ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیزو اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راتوي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلابیل پوهانو څېړونکو ګډون کړو او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی و، لومړنۍ برخه تاسول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي او د پوهنتونونو پیغامونه، تر څنګ بله برخه چې وه وینا او ته ځانګړې شوه، او درېمه برخه د مقالو دپاره ځانګړې شوې وه چې علمي او د څېړنیزې مقالې وې. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق ته ورکول شو، د هغه د درناوي په پار، د هغه د علمي کارونو او خدماتو پار. غونډه په ټوله کې په دغو برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه، او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوو برخو باندې وویشو، یو د استاد لایق علمي ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي، ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي، که نه وي څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه د نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې موږ یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نویوه میکالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملنه لږه ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلین ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولېږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ راچابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړی وویو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اول لسیزی زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو وختونو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور دپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانۍ یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه یې دې ته اړیس دی وچې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د ارشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایونو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په ارشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په ارشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي اغراض ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکوو. خو تر ټولو مهم بحث دا و چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شوی او اوس یې هماغه پلویتوب کوو، مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زایمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده. مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه وو په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی و. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغ سټه ورکړي او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډیر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې و الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډیر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ هغه ته کله ناکله وتلو مشورو ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به یې موږ ته ځوابونه راکوله، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و. هر ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تیرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه یې تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو تاریخي خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو. کله چې تاریخ ته ونګورې حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید وو، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته. او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو ډېر بیا بې ساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه وو، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د معذرت صاحبانو ته ډېر معتقد وو، چونکې د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم هم غلام مجدد ور باندې ایښی وو چې دوی د مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دا یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته. نو یو نفر و ویل چې د لایق صاحب په خبره باندې ول قرباني سم، دا موټر یې رالوتی ده. ما ورته چې کومه ده خو ده دغسې دوړې خیزي موټر یې کومه ده سره الوتی ده خو ده روان ده. وایي هغه کس ماته وایي چې تخو مخکلا شوی دلایوی. یعنی از ما هدف لدی خبره چی داو چی لایق سیب لا پو کچنوالی که هغا چی دی پو خوبت بان پیدل دلتا دا طبقاتی مبارزه دی دو پو خطا که کل سیو. یعنی دو خوختل سی داغ طبقاتی مبارزه و که او دی خوارو غریب و بیچاره طبقو لپاره دی حقونو دی اعاده لپاره دی کار و که زکای نو پخپلو اشارو که پخپلو لیکنو که دوی ځینی وخت داسې شی هم ویلی دی فرزند دوی دی ملکانو دی خانانو یا دی جنون. یعنی هغه سی خوار و غریب طبقه را زبیخله و په غوی باندې حاکمیت کول. دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپلو لیکنو په خپلو اشارو کې دوی غوښتل چې دغه شی له منځه ولاړ سي. دو تل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې را کړې دي. مختیم تل داسې ویلي دي چې تاسو باید په خپله برخه کې یعنی که ادبیاتو کار څه دي هغه د ټولنې هغه اصلي شی انعکاس کوي.
هیر د نوي چې استاد اکاډمیسن سلیمان لایق د داود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي راډیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند ترسره کړي او اوسمهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی.
پردیو غلامان شو سوک دل مرا پجن کی پتیارو پسی روان شو سوک دا قامو جبید تبیز قهرمانان شو چاگی روگ دکڑت جنت ٹکداران شو سریوینی بہیگی دا افغان لٹ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بند تللی و. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار سبر
نوم دي چه ده استان؟
نوم عبدالحلیم دلسوز.
او استانم چه ده؟
ما نوم عبدالمعروف دلسوز.
نشته عاشق خطا عاشقی که دلسوزی
یا عاشقیم
عاشقی او توست؟
زبالا دا بس محلی صفت
دلسوزی
نه؟ او دلسوز
خب چون روخ کیگی چی دا موسیقی را گوی؟
دا والا پینزه کال کیش
زکاله امن ته قرغه کی ګرځي
و دلیه ګرځو والا د ستیم اپلوت هم زو سره خلاصو دا سالون معنا د خلکو وادو چی معنا ودونه چی دا سو د خلکو لمبرونو خلکو تو کو مش خپل زو د جنګ
جولاس او عاشقه ته څنګه عاشق کنه د سوزیته
ها دا راتو وای چې ته دا دغه کې دا
دریا
ور سره وای او سندری مر سره وای
و د سمې دا مې دا سندری مر سره وای بس بالا تنا و پرونه پر چې زور راس خپل سر خلاص ته
ها
و
بس هم دا دا مر سره وای او ار ورځ نو په دې قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې د ورځ نه دا چاپله دا او ته فورس
ها
هغه دا ته فورس د سه جمعه پر از دا پدا وخت کې مډیر کار کوي
ها
او دا نور ادیو رس کې مو کار نه کوي
بس دلته سب ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي
دا
حکمداري موسیقي ده کنه
و دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ساده په معنا پر روزګان کم ساده سره خلاص دا خود د کندهار د المن جاپاني نمیج سره خلاص
جاپاني هغه دریا دا او دا جاپاني
دا دریا دا جاپاني دی و
ها دا موږ ته جوړی کنه
یا په کندهار فلمن کې په ګرش
او تا چیرته ذکري
دا ما د لیز دا کې دلته یو یو غازل استاد نمیږي یو ولدا د استاد نمیږي سر خلاص سید نور استاد نمیږي دلته دی استادان وصولیا او دی استادان دی والا عمر د دول اسوت کتل کتیم بالا ازم
استاد کرا ها او شقه تا د دایره چیرته ذکر
ما به زمان فهم درې زنه ما به د دغه ځوان څه د ډېر ورځې مې مر باندې تیر نه کیچې مې زده کوي په لاس ورځې کې مې صدقه سم څه مې زده کوي
نو کله کله ته خدای د را په پی باندې مو هدا څنګه چاله
ولا بس دم خمه خد او چا شکر از چې په لغت یو یا معنا شوک نه راځي دا خدمت ما شوک پر راس نه دي دا دریو په دوا د کی کیه به ماته
نو
یا به
نو وجد کی وسره راشي جذبه کی راشي څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پردام د دې د غرازه چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دې نه فرج دي دا لاس دې د سوچ دي لاس دې د درد کی لاته و هه تا کله چې د جاپانی والا و درول هغه څه جام درو خپل چا دی و نه درې جام نه درو
صحیح او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بالا ک 24 ساعت زه په دغه وخت هم پوس ولې
بالا
خو ستړیا خو نه ستدا خامخا پک شي راځي پوس ولې و دا خو جاپانی دی والا چې څه رسول ګرم سول بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دا ډیر وو هله کوم څه بیلې وو حاجی ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا موږ خپل په پرسبانان ورته وای بنجو
ټول
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یاد دې جوړ سو نو مې جاپانی
خا 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 دا کنداري موسیقي د خلک اوري زکه کابل دلته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ودا اگر د خلک دلته موږ چې ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټه کیا یو ځای نه دې موږ ته ځان وای چرسی خوش بو اردو
است تدیر پر ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شان وای کنا شروع کی د کنا
زدا ټپی ما او غزل مزلم ابدانم به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې وره ها بیا چې څومره وګټه هغه بیا ما خام کې سره تقسیم وای نه
و ما ما خام بس
تاسو دوه سه سره
دا مخړای کیر
او ته ماما یی دا خړای اوغه
دې ماما دې پوس ولې دا غوښ مې اندوال دې اندوال څو دې را سره پوس ولې
په کورنۍ کې موږ څوک هم د سشت شي موسیقي کوي
یا بانور ورونه مستات فرما مشران دې غو موسیقي کوي پوس ولې
ها
و نور موسیقي ولا نست دا درې کسو موږ کوو
هغه چی شي کوي
هغه دا جاپانی درې
او چی پیږي
دا
دلیف دوی با بندارو تا زمانتی
تو اوستاسیم کورنی کی سوکشتا
زمور دا با لغه سو فرشتری و زم یو بل ورور میده
خواه
اغم هم جاپانی وی هم دریا وی زخپل دا جاپانی میم لش لش زکر دی دا دریا هم بیا شپو خیزد
شا سوم بخواه سوم بخواه خواه نو هنر دا خوب هم چوک پس پا کنو گوری کنه کنه
آقا متای دروازه را دلی ولی مش خوشب کیانی آقا نیست که دادم گمان کوی دل باید
نه خوب چه خلق تو ارزی عزت بم کی احترام بم کی
او خواه مخواه ارزای چطلی استاد داست بی عزت نوی راغلی عزت بم کری عزت خو مانا خواه مخواه عزت
آیشا
آره او چه سرولار چه عزت دکی او رو جان شب دقا دی پومچر که دی بیای برت درسی
شا نو بسوز با تاسیمات یا سندر او ای کنه Ne tamam yok Hüseyin'e?
Daha çok övünüz.
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لند کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خیلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای مې دې درنه خلاص کړي خو چپ شکنه ماماڼه په ژړغونی غږ سره وویل نو مورې زه څه وکړم ډیر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سونېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ماماڼه بېواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه اسلامه بې له دې چې کومه خبره وکړي په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیوه او په سلګو یې پیل وکړ ولې نه زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم زه مور یم خو یوه بېوسه مور لورې ته څه پوهېږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کېږي خو زه څه وکړم نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناترسه انسانان یې نه لري لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې نو سوی به یې یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره دردوله خو ناترسو اوښکو هم خپل سیل نه دروه داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د ځورولو پسې راخیستې وي لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماښام مهال چې کلمه ماڼۍ وړوکي خان ته ډوډۍ او چای خپلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولۍ پولۍ شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و. په خپ غږ سره یې وویل، ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. مماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې، لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیرې په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کوو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربې کړې چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوي. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشته ډکه څېره هم نه ده پریښي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماښام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورم د پخو غوګونه، هغه دې اورم د پخو غوګونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بر شي، زید زړه له هر یو ټوب سره आवाज اورما. هغه دې اورم د پخو غوګونه، درانه دی توا چې زما کریګ دی، زې لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شم، او زې سیورې د کابل د کندوالو لپاسه خپېژنم. د پخو غوګونو ته ډیر ورته ندی، لکه کالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنه، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر مانه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایا. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایا. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندي، د لمر اورین غشي به ساده جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدي، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحوي ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پریښی، نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړي وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي،
بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومې چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي، په لاره ورو ورو ځي له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سرا، مرګ ستا ټول یوړو گنی وہ بتل تزان سرا، مرگ غنی تدا چھ جانان کے خواہ جانان سرا،